شه سلام خوش آمدید.
و علیکم السلام ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. په دې خبرونه کې وری چې افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د استولو راپورونه تیړي. د انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو خو سله سفی ولستانګ زینه خبر نوري.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د چین په شانګهای کې لخپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره په دوه اړخیزو مسایلو خبري کوي. نن به په کابل کې د افغانستان او پاکستان لوی درستیزان او د ایساف مشران سره کینی او په یو لړ مسایلو به بحث وکړي. راپورونه وایي د ترکیې پولیسو د دې هیواد په یو کان کې د تیرې اونۍ د خونړۍ فاجعې په تړاو 15 کسان توقیف کړي او له سوریې څخه رسېدل راپورونه وایي د دې هیواد د هوایي مدافع قمندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی. سرکید افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی چې پرون ماښام د چین شانګهای ته ورسید نن به د دې هیواد له جمهور رئیس سره وګوري. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی وی ټاکل شوی چې ښاغلی کرزی له شی جینګ پینګ سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. ښاغلی فیضی ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې د آسیا د متقابلو همکاریو او د اعتماد جوړونې د تدبیرونو سازمان یا سیکا په سرمشریزه کې هم ګډون او وینا وکړي. د سیکا په څلورمه غونډه کې د ولسمشر کرزی د وینا د څرنګوالي په اړه ښاغلی فیضی داسې وویل.
جمهور رئیس حامد کرزی وینا به د سیمیزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ تعدیدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي په ګډه څنګه مبارزه وشي، په دې اړه به دې کنفرانس وینا اوروي.
ښاغلی فیضی همدارنګه ویل چې افغان ولسمشر به چین ته په دغه سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا کتنې وکړي. پکل شوی چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې چې د پاکستان لوی درستیز هم ګډون پکې کوي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت یې د پاکستان له خاورې حمله بولي بحث وشي.
سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبرې وشي، او چون د پاکستان لوی درستیز نوې تاسو شوی دی د دلومانی غونډه وی چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
وزیر زیاته کړه په نننې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د دوهمې دورې پر امنیت هم خبرې وشي. له تیرو څو اونۍ راهیسې د کونړ ولایت په چارواکو یو ځل بیا د ډیورند کرښې له بلې غاړې د توپونو او میزایلو د حملو خبر ورکړی. همداراز په تیرو څو ورځو کې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ څخه له افغان سرحدي پولیسو سره د پاکستاني پوځ د نښتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو څارونکو د ټولنو د انتخاباتو له خپلو کمیسیون څخه د هغو سلګونو کسانو د لرې کولو او هغو ته د جزا ورکولو غوښتنه کړې چې د ورید 14مې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې درغلي تورونه پرې لګېدلي. د آزادو او عدلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا، د شفاف انتخاباتو د ټولنې فیفا او د څو نورو ټولنو استازو پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د کمیسیون هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې درغلي پرې ثابت شوي باید له قانون سره سم جزا وویني. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه د آسیا په چیلنج کپ کې خپل لومړی لوبه له فلیپین سره کوي. د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم به د هیتادو په سټډیوم کې د شپې پر 8:30 بجو له فلیپین سره مخ شي. افغانستان د چیلنج کپ په ګروپي دور کې له ترکمنستان او لاوس سره دوه نورې لوبې هم په هیتادو سټډیوم کې کوي. افغان ټیم له دې مخکې د دې سالیو د شمتوالي په خاطر درې لوبې وکړي. د چیلنج کپ ګټونکی ټیم به د آسیا ملتونو اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي. بیا هم خرغلی راپورونه وایي د ترکیې پولیسو د دې هیواد په یو کان کې د تیرې اونۍ د خونړۍ فاجعې په تړاو 15 کسان توقیف کړي دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې د کان د استخراج د مسؤلې کمپنۍ عمومي مشر او د عملیاتي برخې څو مشران شامل دي. څارنوال باقر ساهینر وویل له دې ډلې درې تنه د غفلت په خاطر نیول شوي، خو وی نه ویل دوی چې څوک وو. تېرې سه شنبې په ورځ په لویدیځ ښار سوما کې چاودنه او له هغه وروسته د اورلګېدنې پیښه د ترکیې د کانونو د استخراج د تاریخ تر ټولو ستره فاجعه وه. د شنبې په ورځ د ژغورنې عملیات وروسته له هغې پای ورسیدل چې د کان د ولسو کارګرانو مړی وموندل شول او له دې سره د ټولو مړیو شمیر یو باندې 300 ته ورسید. ترکیې د حکومت او قانونو مسؤولو چارواکو ویلي په کان کې د چاودنې علت په کار کې غفلت نه و، بلکې دوی په منظم ډول هلته تفتیش کاوه. لسری څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د دې هیواد د هوایي مدافع قمندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی. اسلامي جبهه په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق د سوریې د هوایي مدافع پر یوې اډې د وسلوالو له حملې وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړه. بیان زیاتوي دا برید د شنبې په ماښام ملیحا خرګوټي ته نږدې ترسره شو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د حکومت یوې سرچینې او همدارز د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی جنرال اسحاق وژنه تایید کړی ده. د ټولنې د راپور له مخې جنرال اسحاق هغه مهال وژل شو چې القاعده شبکې ته د یوې نږدې ډلې د نصره جبهې وسلوالو په ملیحا کې د هوایي مدافع پر اډه برید وکړ. ملیحا هغه لوی لارې ته نږدې پروت ښارګوټی دی چې دمشق ښار د دمشق له نړیوال هوایي ډګر سره نښلوي. په بوسنیا او سربیا کې چې له بېسارو سیلابونو وروسته زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، د درنو ورښتونو له کبله د ځمکې د ښویېدو د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د سربیا صدر اعظم الکساندروویچ تېره شپه وویل هغو سیلابونو چې په بالکان سیمه کې له تېرو څو ورځو راهیسې راغلي 40 کسان مړه شوي. وویل چې دا سیلابونه په تېرو لسو پېړیو کې بېساري وبلل. خلک باید پوه شي چې دا سیلابونه چې اوس یې موږ وځپلو 100 کاله خو پرېږدو چې په تېرو 0 کلونو کې نه دي لیدل شوي. د راپورونو له مخې په بوسنیا کې د مړو شمېر 20 چې په سربیا کې بیا 14 او په کروشیا کې 1 تن دی. ویل کېږي چې د سربیا پلازمینه بلګراد او د بوسنیا په سرحد کې د اوبو سطح په لوړېدو ده. د راپورونو له مخې د بوسنیا 1/3 برخه د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ ده. د هیواد چارواکو د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ جګړې له پاتې ماینونو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړه. او یوې وسلوالې ډلې پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د پارلمان پر ودانۍ او د وکیلانو پر دفترونو حمله وکړه. د پارلمان یو غړي عمر بوشا وویل چې وسلوال ملي کانګرس ته ننوتل او ځینو برخو ته اور ورته کړ. یو خپل سری لیبیایي جنرال ویلي د وسلوالو د اسلام پالو د نیولو په مقصد پر پارلمان حمله وکړه. وروسته له دې چې د پارلمان مخې ته ډزې پیل شوې، د جنرال خلیفه هفتار ویاند محمد الهیګازي له یو ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. دا حمله یوازې څو ساعت وروسته له هغې وشوه چې نوی صدر اعظم احمد مائی تیق د لیبیا د نوي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. د لیبیا له ختیځ ښار ابون غازي څخه چې جنرال هفتار ته وفادار ځواکونه پکې له اسلام پالو ډلو سره په جګړو ښکیل دي، هم د درنو جګړو په اړه راپورونه ورکړل شوي. د لیبیا د روغتیا وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د دې جګړو له پیل راهیسې 10 کسان وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیرا افغان کډوالو د استولو راپورونه څېړي.
کچیرې دغه واقعا شوی وي د بهرنۍ چارو وزارت دا پکلک غندي او د کډوالو د حقوقو د کانوانسیون سره دا پکزات او په مخالفت کې دي.
سیاسي ماهران افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفر مهم بولي.
فوجي سلاحکار رحیم شریف د افغانستان په تګ اهمه سطح باندې چوالي هم مهم دی. ضروري خبره ده چې د دې نتایج به راوځي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په دویم ځلې انتخاباتو کې د نویو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه هم درته لرو، اساسي او بشري حقوق او د ورکو عزیزانو لټون. افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د وال ستریت ژورنال ورسپنې د راپور له مخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال د ویزی او پیسو په بدل کې د تړباسي چې په سوریه کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. په دې اړه پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو هم اندېښنه وشو. د تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې
روسل دې چې د سوریه جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خبر شول. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې. د بهرنۍ چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي، خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی چې په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړې او همداراز د ربط مراجعو سره په تماس کې دی
که چیرې کوم رسمي گزارش یا موثق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو که چیرې دغه کار واقعا شوی وي نو د بهرنیو چارو وزارت دا پکلکه غندي او د کډوالو د حقوقو د کانوانسیون سره دا په تضاد او په مخالفت کې دي.
خغلی مستغنی زیاته کړه چې کدا کار پر اختیا شوی وي نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریه جګړې ته استول کیږي او حل تمری
واقعا په ایران کې دردونکي پیښې شوې. د دې حل لپاره باید د افغانستان حکومت لاره پیدا کړي، دا غوی د بیچارهګۍ او دا غوی د فقیرۍ نه سوء استفاده کیږي. واقعا د سوریه جنگ ته افغانان لګل کیږي او ته قرباني کیږي.
وال ستریت جرنال ورځپاڼې 13 راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته لیږي. د راپور لمخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریه ته استوي څو د بشر اسد رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریت جرنال د راپور لمخې د تیرې پنځشنبې په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې تر سره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفر مهم بولي. دوی به د افغانستان پاکستان او اسلام په درې اړخیزه غونډه کې په کابل کې ګډون وکړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
په پاکستان کې د نوي حکومت لخوا د پوز د نوي مشر تر ټاکنې وروسته کابل ته د جنرال راحیل شریف لومړنی سفر دی. جنرال راحیل شریف دا سفر په داسې وخت کې کوي چې په دې وروسته کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له دې عمله ترنګلې شوې چې د پاکستان پوز وختل د ډیورن کرخه ته سیرمه ځینې پوزي تاسیسات جوړ کړي چې له عمله د افغان اردو او پاکستاني پوز ترمنځ نښتې شوې چې په ترڅ کې یو افغان سرتېری هم وژل شوی. د پاکستاني دفاعي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې شوې او همداراز د دې کال په پای کې له افغانستان څخه ډیری نړیوال ځواکونه وځي کابل ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم بولی. د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان متقاعد پوزي بریګیډر سید نذیر مومند آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې په دې موخه کې چې په افغانستان کې یو نوی حکومت راتلونکی دی، دغه خبره زده چې په هندستان کې انتخاباته شو، د ایران سره چې د نواز شریف سره څنګه راغوشو، نو په دې وخت کې د فوجي سلاحکار د راحیل شریف د افغانستان په تګ هم سطح باندې چوالي هم مهم دی. ضروري
نوموړی وایي چې جنرال راحیل شریف به له خپل افغان سیال سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو پر پوځي اړیکو او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې وکړي. جنرال راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځینو جګپړو دولتي او پوځي چارواکو په اسلام آباد کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او همداراز له جنرال راحیل شریف سره کتلي او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو مخکې د دې هیواد پولیسو سیمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریزه وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي. بریګیډر سید نذیر مومند وایي چې افغان دولت به یو ځل بیا له جنرال راحیل شریف وغواړي چې په وزیرستان کې د میشتو سخت دریزه وسلوالو پر ضد پریکنده عملیات وکړي.
دا غوښتنه پخوانی هم ده او دا د دوباره هم هغوی د دې دورهیي کولی شي. مونږ د افغانستان هغه خدشه چې هغوی زمونږ د سیکورټي ایجنسو باره کې لري هغه مونږ تر کومه حده پورې که لرې کولی نه شو نو کوم حده پورې کمولی شو. دا هغوی په اعتماد کې مونږ څنګه خوالی راوستلی شو؟ مونږ په خپلو طالبانو باندې قابو څنګه منتلی شو؟
نوموړی همداراز وایي پاکستان غواړي چې د دې هیواد په وړاندې د افغانستان د نوي حکومت پالیسۍ معلومې کړي. همدا لامل دی چې د جنرال راحیل شریف دا سفر به د پاکستان لپاره مهم وي. یاد دی وی چې د پاکستانی پوز لوی درستی سورې وړاندې د امریکایي چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او په خبرې چې په دې هیواد کې سوله د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې په ګټه ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات ترسره سي، په ننګرهار کې خلک وایي چمتو دي په پوره شوق سره په دغو انتخاباتو کې چې د غبرګولي یا جوزا پر څلوېښتمه په پام کې دي برخه واخلي. ناامني د خلکو یوه لویه اندېښنه ګڼل کېږي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دی له نورو جزئیاتو سره. شینواري صاحب، سهار مو په خیر. د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل څومره خلکو ته شرایط مساعد دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په ننګرهار کې لومړی د خلکو غوښتنیت وایم چې دلته خو هغه د تیر ځل انتخابات نه دا ځل ډېر خلک لیواله دي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه یو شمېر کسان چې ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه او موږ سره مرکې وکړلې، داسې کسان هم شته چې په تیرو انتخاباتو کې هغوی یا د بی پروایۍ له امله یا ځینې ستونزو له امله کارتونه نه وو اخیستي. تاسو به ورکړئ چې ډېر ګڼ شمېر ځوانانو اړیکه ونیوله چې باید د راډیو نه په ټاکنو کمیسیون باندې غږ وکړي چې یو ځل بیا د کارتونو د ورکولو لړۍ پیل کړي، ځکه ډېر شمېر خلک شته دي چې هغوی کارتونه نه دي ترلاسه کړي. نو دوی وایي چې په دغه دویم پړاو کې به دوی اراده ډېره قوي ده او په انتخاب کې برخه اخلي، خو مهمه غوښتنه بیا د امنیت ته چې باید امنیت ورته خوندي شي.
په ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي دي او په ځینو ولسوالیو کې دغه عملیات په پام کې دي. خلک د امنیتي ستونزو په برخه کې څومره اندېښنې لري؟
په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر اندېښمن دي، ځکه چې تېر انتخابات کې هم یو شمېر ولسوالۍ چې هغه لرې ولسوالۍ وي د نامې له امله ډېر خلک راونه وتل او په انتخاباتو کې برخه ونه اخیسته. دا هغه غوښتنه هم په وار وار همدغه وا چې باید دوی امنیت خوندي شي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. اوس هم یو شمېر لری پرتې سیمې چې هلته د نامنې ویره ده، خلک اوس هم همدا غوښتنه کوي چې باید امنیت ته خوندي شي. ډیرو په تیرو انتخاباتو کې چې برخه نه واغېسته، هغه وایي چې موږ کارتونه هم لرو، هغه د تیر ځل انتخابات کارتونه ورته رسته دي، خو که چېرته امنیت ورته برابر شي نو دوی وایي چې موږ په ټاکنو کې برخه واخلو. دا دوی غوښتنه ده.
او خلک د درغلیو د مخنیوي لپاره څه غوښتنه لري؟
بالکل، د درغلیو په اړه هم د همدغه ده چې باید د خلکو رایو ته ارزښت ورکړل شي او وکتل شي او د درغلۍ مخه ونیول شي، ځکه تېر ځل انتخاباتو کې هم په کوم موضوع کې چې پاڼې وخته ختم شوي دغه یو لویه ستونزه وه. او دوی وایي چې په دغې د کومو سیمو کې چې ټاکنې ترسره کېږي یا کومي حوزې چې دي ټاکنیزې حوزې دي، دغه نه باید په نظارت وشي. ځینې خلک دي چې عام خلک دي، خپل هم وایي که چېرته امنیت برابر شو او امنیتي ستونزه نه وي، دوی هم د نظارت په توګه دنده ترسره کولی شي.
ډېره مننه له شاه محمود شینواري څخه. مو واورېدل چې په ننګرهار کې خلک وایي تیار دي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي. په کندهار کې بیا د ولایتي شوراګانو کاندیدان د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره، البته د ولسمشرۍ انتخاباتو نه مخکې، اعلان کړي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، د ولایتي شوراګانو کاندیدان ولې دومره تلوار لري؟ بله رښتینی صاحب، ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. که یو څه موقعیت بدل کړي، یو څه وشوري، کېدای شي آواز مو یو څه سم شي. اوس یې اورو خو صفه نه دی، متاسفانه. تاسو یې دمه ورکړئ. متاسفانه چې د خبریال ژغ موږ ته صفه نه راځي، تخنیکي ستونزه ده. اوریدونکو، د ټلیفون کرښه صفه نه ده، معذرت مو ومني. البته دغه راپور په نورو خپرونو کې اوریدلی سي. په دې راپور کې واوري چې په کندهار کې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج د ولسمشرۍ انتخاباتو نه مخکې، البته د ولسمشرۍ تر دویم ځلې انتخاباتو مخکې اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په دویم ځلې انتخاباتو کې د نویو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ کړي. د دې کمیسیون ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ځواکونو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې خبرې وسوې. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کولو لپاره د تیاریو په ترڅ کې غواړي ځان ډاډه کړي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د رایې ورکولو د سلګونو نویو محلونو د امنیت د خوندي کولو لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په پایل کې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به د رایې ورکولو څه باندې 4000 نوي محلونه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نویو هغو سره به د رایې ورکولو د ټولو محلونو شمیره 4000 ته لوړه شي. د دې کمیسیون وایاند وایي له امنیتي چارواکو سره په پرونی غونډه کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه بحث وشو. نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل چې د نویو محلونو فهرست برابر شوی خو دوی د امنیت ډاډ غواړي. یوه مسله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د دې نویو محلونو امنیت ونیسي. دا دوامداره بحث ته اړتیا لري او عملا کار پرې روان دی. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه ډاډ راکړي چې دا محلونه کومه ستونزه نه لري او امنیتي نیول شوی. خغلی نور وویل د نویو محلونو د جوړولو هدف د رای ورکونکو لپاره د زیاتې اسانتیا رامنځته کول دي. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیسیون وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د ټولو محلونو د امنیت نیولو ته چمتو دي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
کوم حالات چې زیات شوي دي شته د ټول افغانستان باندې امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکلف دي چې تامین امنیت وکړي او موږ د دې لپاره عامه تام آمادګي لرو او د خپل مسلق قواو په توانمندیانو باندې مطمئن یو او د لور هم چې د خلکو حمایت او همکاري شته او موږ عملی یاستو چې دغه معالات سیاسي د تامین امنیت کو.
د افغانستان خلکو د وری په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د ډاډمن امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانانو او نړیوالو لستاینې سره مخامخ شول. ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د غبرګولیا جوزا په 4 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د تر ځینی بنسټونه او د مشرانو جرګې ځینی استازي د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د انتخاباتو هغه کارکونکي برطرف کړي چې په لومړي دور کې تقلب کړی وو. دوی انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات په غور سره وڅاري. تفصیل رحمت الله افغان څخه.
د انتخاباتو کورنیو څارونکو بنسټونو او د مشرانو جرګې ځینې غړیو د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل د انتخاباتو هغه کارکونکي برطرفه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي چې په لومړي دور کې په درغلۍ او تقلب تورن دي. داسې راپورونه ورکړل شول چې د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې د انتخاباتو کمیسیون یو شمېر کارکونکو په درغلیو او تقلب کې لاس درلود. وروسته له هغې چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د جمهوري ریاست انتخابات دوهم دور ته ولاړل، د شفافیت په اړه د انتخاباتي کورنیو څارونکو د یو شمېر بنسټونو اندېښنې راولاړې کړې. په دغو بنسټونو کې د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا، د افغانستان د شفافو انتخاباتو موسسه یا ټیفا، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه، د افغانستان د ملي ګډون موسسه او د نوې کرښې سازمان شامل دي. د دوی په استازیتوب مریم عمر د یک شنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د دې بنسټونو پریکړه لیک ولوس چې پکې راغلی د انتخاباتو کمیسیون له اعلان کړي محل ویش سره سم باید انتخابات ترسره کړي.
هغه کسان چې د انتخاباتو د لومړي پړاو په بهیر کې ور باندې درغلي ثابت شوي باید د انتخاباتو په قانون کې د بوګوته شویو مجازاتو پر بنسټ جزا ورکړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دې لړۍ لپاره نویو او ژمنو کسانو له ګمارنې څخه ډاډ ترلاسه کړي او د مدني ټولنې او کتونکو ډلو سره د همغږۍ لپاره یو شفاف میکانیزم جوړ او په پام کې ونیسي.
یادو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درایو د نوي مرکزونو د پرانستلو هرکلای وکړ خو له حکومت یې وغوښتل چې امنیت باید خوندي کړي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو په درغلي تورن کارکونکي بدله دندو لري او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. د دې جرګې غړی انارکلی هنریار د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل هغه درغلی چې د انتخاباتو په لومړي دور کې شوی په دوهم دور کې به تکرار نه شي.
هغه تجربه چې موږ یې په لومړي دور انتخاباتو کې درلودلې په دوهم دور کې باید تکرار نه شي. زما غوښتنه دا ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه کارکوونکي چې درغلی کړي د دوی د جرم نوعیت ته په کتو سره هغه جزا چې قانون کې راغلي باید مجازات شي نورو کارکوونکو ته عبرت وګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي هغه کسان یې برطرفه کړي چې په لومړي دور کې د درغلۍ او تقلب شک ورباندې کېده او همې ډاډ څرګند کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د درغلۍ د مخنیوي لپاره مسلکي او بېطرفه کسان په دندو وګماري. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په 14 نیټه ترسره شول چې یو کاندید هم 50 جمعیه یو رایه ترلاسه نه کړې. کتونکي په دې باور دي دا چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي د رایو فیصدي ترمنځ واټن کم دی نو راتلونکي انتخابات هم ښه مدیریت او قوي نظارت ته اړتیا لري. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
او سم نور یاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر دوهم دور یو تحلیلي مطلب خبر کړی او لیکي د انتخاباتو لومړی دور چې قاطع ګټونکي نه درلود دوهم دور به ولسمشر غوره کړی او که به بیا د بن پروسه تکرار شي. خبرونه د افغانستان معاصر تاریخ ته اشاره لیکي له 1947 کال راهیسې چې افغانستان خپل سیاسي هویت تثبیت کړی اته ویشتو واکمنانو د هیواد چارې په لاس کې اخیستې چې یوازې شپږ پر خپل طبیعي مرګ مړ شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا کله چې قدرت د شخړو لپاره ترلاسه شوی په پرمختللې بڼه د حکومتي ادارو په تیر بیا د ملي ګټو یا د ملي هویت د پرمختګ مخه ډب شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي د یو میکانیزم نشټوالی چې افراد د خپلو شخصي ګټو پر ځای عامه ګټې غوره وبولي او پریکړو کې دغه اصل په پام کې ونیسي افغانستان د یو داسې سیاست لپاره مناسب ځای بدل شوی چې پر معامله ګریو متکی دی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دغو انتخاباتو کې هم داسې ښکاري چې ناکامه کاندیدان او د هغوی پلویان خپل دریځونه بدلوي او له هغو کاندیدانو سره معاملې کوي چې ګمان کوي د انتخاباتو په دوهم دور کې د بری ډېر چانس لري. د خبرونې په وینا دا همغه سیاست دی چې د بند موافقې اساس جوړو په دې معنی چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو رضایت حاصل شونه ده چې د سیاسي ډلو مخه ونیول شي یا د قدرت په جوړښت کې اساسي بدلون راوستل شي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د ائتلافونو د جوړولو یو بل عامل هم د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ولسمشر کرزي اغیز دی او لیکي کرزي د دولس کالو واکمنۍ په جریان کې په مهارت سره سیاسي لوبه مخته وړي او سیاسي څیرې یو د بل په مقابل کې استعمال کړي چې د خبرونې په وینا بې نتیجې انتخابات به د هغه دریز نور هم پیاوړی کړي. ټایمز آف اومان ورسپانې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر دوهم دور یو لیکنه خبره کړې او لیکي د جون په 14 به عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی سیالي کوي خو د دوی هر یو کبرلې کیږي. د طالبانو په وړاندې جګړه به چې د روان کال تر پای له دې هواده د امریکا په مشرۍ یو 50,000 نړیوال ځواکونه وځي څاري او هم به هڅه کوي چې د دې هواد اقتصاد چې د مرستو پر پیسو متکی دی او اوس د غمرستې په کمیدو دی پیاوړی کوي. د ورسپانې په وینا دواړو کاندیدانو له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې له واشنگټن سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به تر 10,000 پورې امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. ټایمز آف اومان لیکي ډېر کارپوهان دې ته اندېښنه لري چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو د کمیدو په صورت کې د طالبانو په ځپلو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي او د بهرنیو مرستو په کمیدو سره به هم اقتصاد دړې وړې شي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوق او د ورکو عزیزانو لټون خو ترغه مخ کې د یو اوردونکو ټلیفوني پیغام
ستاسو لا پیغامونه نه
زه اټکه يم. زه د افغانستان له حکومت نه په ټینګه سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې په داخله د افغانستان کې تولیدېږي او هغه توکي چې په داخله افغانستان کې تولید لري د پاکستان او یا هم د ایران نه هم راځي ویل کوم چې باید د ګوندۍ هودونو په توکو باندې مالیه لوړه شي تر څو چې په بهرنۍ توکو باندې مالیه لوړه نشي تر هغه وخت پورې د افغانستان د خلی تولیدات پرمختګ او رشد نشي کولای. نو زه د افغانستان حکومت ته غواړم چې په بهرنۍ توکو باندې مالیه لوړه کړي تر څو چې په داخل کې فابریکې رشد پیدا کړي او ځوانانو ته کار پیدا شي. مخه ته ښه
اساسي او بشري حقوق
دا
ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم په دې هله چې تر پای مو ملتیا وکړي د دې ونی خبرونه کې په ټولنه کې ناوړه دودونه او د خزو پښبند باندې د هغوی په اغیز باندې خبرې کوو زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایي دفتر د خزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مرستیاله اغلی مریم زرمتی را سره ملمه ده چې خبرونه ته خره غلاس ورته وایي په پایل کې غواړم پښتم چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه کوم دي
زه هم خپل ور سره خپل زړه لکه سلامونه او نیکی لري د پروګرام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم د تاسو پښتنې په جواب کې باید وایو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او په سنتي ټولنه کې طبيعي دي مثبت او منفي دودونه شتون لري ډیر مثبت دودونه مو په خپل ټولنه کې لرو یعنی نس کولای شو چې افغانستان یو فرهنګي او سنتي ټولنه ده سپېږی کټور سنتونه د ښځو ژوند د پرمختګ معنی ګرځي خو ځینې داسې دودونه هم سه اکثرا د دې سبب کېږي چې ښځې چې د ټولنې نیم قشر جوړوي او یا هم په زیاتو اوقاتو کې چې اوس افغانستان باندې یو تپل سوې جګړه منل سوې ده په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې د نارینه او نفوس په ټولنه کې شتون یې کم ده یا فیصدي باندې ده یو طبیعي اصل ده چې ځوانان په جنګ کې اکثریت له بینه ځي نو طبیعي خبره ده چې د ښځو تعداد په دې ټولنه کې زیات او کله چې دودونه منفي کېږي او یا هم د ښځو د ژوند پرمختګ معنی کېږي دوی نسی کولای چې د ټولنې په پرمختګ کې خپل ونډه ادا کړي دغه جمله نه کومه مثلا دودونه نام واخلو کوم دودونه یې په ټولنه کې منفي دودونه دي او یا هم د ښځو په ژوند باندې منفي اغیز لري دغه جمله چې ویل سوس مثلا د جبر وادو یا د ناخوخي وادو ولور اخیستل په لورانه باندې د ښځو د تعلیم مخنیوي یا ښځو ته د ژوند په مسایلو کې تصمیم ګیري کې د حق نه ورکول مخکې له وخته ودونه ځکه دا هغه مسایل دي چې اساسي او بنیادی مسایل دي د انسانانو په ژوند کې دا مسله ده نه ده چې د نارینه ده او که د ښځه ده بل اخره یو کورنۍ د نارینه او د ښځې د مشروع یو ځای کېدو څخه جوړیږي او کله چې کورنۍ د ټولنې یو اساسي رکن ده او دا اساسي رکن په زور او جبر تشکیل سي بل اخره موږ د څه پیامات انتظار بوسو چې بل اخره په ټولنه کې بل سره کوم انسانان ژوند کوي او د غوښتنو په څیر ډول وي په ټولنه کې کچیرته موږ د ښځو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمينه محدوده او بیا هم غوته زمينه نه مساعده او واقعیت موږ تاسو وینئ چې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې تقریبا اگر چې موږ تاسو کوم خاص غنل روسي ایسایا خستل سوي چې موږ څومره کم سواد او یا هم بے سواد خلک لرو خو د سه انګرل کې چې تقریبا 80% خلق به زموږ غوته سي بي سواد يا پدي اتيو کې به 80% خزيبي نو کله سي په يو ټولنه کې خزه بي سواد اسو خزه سي د کورنۍ اساسي رکن جوړوي مور ته خورده او هغه د تعلیم نشټون سره مخامخ وي اي موږ د توقع ساتل شو سي د کورنۍ به يو ښه کورنۍ پرمختللې کورنۍ د تعلیم په لار باندې سوق کورنۍ وي هیڅ کله هم د نسو مناله ور سره مثلا نور بد دودونه زموږ په ټولنه کې دادي سي په جنو په خزه باندې ولور اخلو هغه يې د ګلې پونوم یا د ولور پونوم یا د تویانه پونوم یا د شیروه پونوم سپهار منطقه کې هر ملت په خپل ځب باندې غته یو نمور کړی ده هلکه شرعي مسایل د دې چې خزه په خپل واده کې صرف یو حق مهر او حق لري او هغه حق مهر هم د میړه د مالی توان په اساس باندې ده چې لاسو شرعي درهمونه شروط لري تنهایی پورې چې لای تنهایی لقیت نه شي څومره ده د مقابل نفر څومره توانایي مالی لري چې خزه ته یې ورکی دا کول شي د خزه لپاره یو مالی پښتوانه وسی او هغه مال او هغه جنس لسی خزه ته تملک ور وی یا وکول سیسی لغنه استفاده وکي هغه په تجارت کې تنه استفاده وکي هغه خرڅ کې غروي کې کارت نه واخلي چاته توفه کې هبې کې وای هم ګونه تصرف سده غوړ لغنه مال نه وکي
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفلرو
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې شي
آزادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د دغه ناوړه دودونو موجودیت د خزو پر ژوند څه غیزی کوي
کوي په یو پروسه کې روان غړو سي مثلا لړن مثال کې جبري واده په نظر کې ونیسو واده دې نارینه او د ښځې شرعي عقده د ښځې او د نارینه شرعي عقده او دوی غوړي سي لېغه چا سره دوی غوړي ژوند وکي او دا پېښنات هم کې د سي د نارینه لخوانه صورتونه سي هم د ښځې لخوانه صورتونه سي خو بد وختانه مو په ټولنه کې دا مسائل د کورنۍ ترمنځ تر سره کیږي د ځوانانو غوښتنې خواسته هیڅ اصلا په نظر کې نه نیول کیږي وخت د ځوانانو خواسته غوښتنې په نظر کې نه نیول کیږي د مسیرانو سي د غوړ د جنریشن تفاوت تقریبا 15-16 کال تفاوتونه دوی سره لري غوښتنې خواستونه دید برهان انداز د هر څه سره متفاوت وي دوی نسی کولای سي ځوانان پیغه باریکوي باندې درک کوم څه ځوانان ضرورت ورته لري اگر چې هیڅ مور پلار نه غوړي د خپل اولاد شر وغوړي خو بعضن داسې واقعي کیږي حتمی دا نه داسې هغه څه د مور پلار خوښوي هغه به د اولاد هم خوښوي کېدای سي ډیر باریک مسایل سي په شریعت کې د ته اشاره سوی ده سیاست په دغه وخت کې سي خځه مېړه واده سره کوي کچرته خځه لدینه ازیت وسی مثلا اته د مېړه ظاهري څېره د خوښنه وي دا کول سي د خله درخواست ورته وکي او دا واده په فسخه کې مونته مو په ټولنه کې بد بختانه سي دا کار شتون نه لري او ناممکن ده کله سي دا ځوانان دوی په جبر واده سره یا د تفاهم په واده سره کوي او سره یو ځای کې یو کورنۍ تشکیلوي بد وختانه په ډیرو حالاتو کې د دوی ترمنځ تفاهم موجود نه وي عدم تفاهم یا تفاهم نشتون یا داسې دوی نسی کولای یو بل سره درک کړي په وخت مهاله کې بل اخر په کورنۍ کې له ابتدا نه وړ کړي چونه او وروسته مهاله کې بیا شدید تاوتریخوالی سیاحت په وهالو ټکولو سوځولو لویدلو وزلو باندې ختميږي له دې ټولو سره ملګری وي او هغه عرفي اناناس مونږ لرو سي کچرته دوی ودونه کوي بیا نور موږ دومره محدودیتونه وځ کوو سیاحت د دې اجازه نه ورکوو یعنی د کورنۍ یو صلاحیت او یا مداخله دومره زیاته وي دوی ته دا اجازه نه ورکوو سي بل اخر دوی خپل ځون په وروس مهاله کې دوی خپل تصمیم ونیسي او یا وګوري سره جلاسي نو دلته بیا مسائل شرم او ننګ او عیب دي مسائل رامنځته کیږي طبيعي د سپیکورونه کې یو خځو نارینه مشروعیت باندې سره یو ځای کیږي ماشومان من سره زیس ماشومان کله من سره زی دا ماشومان په یو داسې کورونه کې سپیږي کې دوامدار خوشونت او تاریخواله موجوده رالویږي او کله چې په دوامدار خوشونت باندې دوی رالویږي په خپل په تربيتي سیستم دي افراد سي په کورونه کې زور کوي او بیا په وروس مهاله کې په ټوله ټولنه کې د افراد په خشن برخورد سره موږ مخامخ کیږو په افغانستان کې خلک ولې ډیر زیات خشن دي ولې ډیر زیات داسې برخورد کوي چې هغه برخوردونه یې اکثرا انساني نه وي او یا هم اوقدامه ز برخوردونه دي په ډیره دقیقه توګه کې و چرل سي بل اخر دا به موږ پیدا کوو سي په دې کورنۍ کې چې د رالوې سره د یا پیغه کورنۍ کې د مور په لار روابط خنه دي یا له دې ماشوم سره د دوی روابط خنه دي او یا هم له دوی سره دا رقم برخورد سوي چې هغه برخوردونه نه انساني دي یا غیر انساني برخوردونه دي نو ځکه دوی په اوقدایي شکل باندې برخورد کوي او دا بل اخر د خزو په ځوان باندې څه منفي اغیز لري د خزو په ځوان باندې منفی غیزې د دې چې خاص لخپل او هغه بشري اقونو نشه خدای پاک او ټولنه دوی ته ورکړي دي لکه تعلیم تحصیل د ژوند ملګری انتخاب صحت د ماشومان درلودل ټولنیز روابط کاری روابط د ښه کار ترلاسه کول د ټول هغه حقوق د سبل خره دی وي خځې په ټولنه کې پایمال کیږي او کله چې دا حقوق پایمال کیږي یعنی د یو بشر حق په ټولنه کې لبین زی او هم پایمال ته نو طبيعي د صدای منفي اغیز دي چې موږ په ټولنه کې وینو
دغه د دونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي
یعنی دا هغه مسایل نه چې موږ تاسو فکر وکړو چې دا مسایل د حل لار نه لري هر مشکل چې کله خلق کیږي طبيعي ده چې د حل لار ورته شتون لري د دې مسایل لپاره د حل لار د اجسې اول هغه په ټولنه کې قانون پلی سي ورسره د خلکو د پوهاوی ساتل یا د پوهاوی کچ لوړول لرسي او په دې کې د پوهاوی د کچ په لوړوالي کې خ د او عمده رول د ملای امامان او د ټولنې متنفذین او د ځکه د ټولنې متنفذین هغه خلک دي چې د عام خلکو په اسانو باندې حکومت کوي د دوی وړه خبره ډیر ښه ځایګه نيسي او ډیر خلک دته اڅوي سي او مخه عمل تر سره کوي د موږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده او کله سي په یو منبر کې ملا وازو نشته کوي چې تاسو په خپل کورنوي کې څنګه برخورد وکړي د تاسو حق په مېرمنو باندې څه دی او د ماشومان او د خځو حق په تاسو باندې کوم حقونه لري یا څنګه کولای شي کورنۍ تفاهم تر ایجاد کړي زه فکر کوم چې دا ډیر زیات موثر او مفید رول لري بل داسې چې خلکو لپاره د تعلیم زمينه مساعده سي کله چې تعلیم زمينه مساعده سي خود خود په خوده بلاخره آگاهی او شعور سطح لوړ زی او خلق دا درکوي سن نه بلاخره پام دې شیوه بنسد مونږ زون کوو سي نارینه مو علایده یو قشر ګڼلایده او خزم علایده قشر ګڼلیدي او صرف دوی پکورونو کې سره یو جای دی پکورونو کې دوی یو دیبل یو څه کې یو بل دوی هیڅ نو ارتباطات نه سره لري دا مسائل کله سلو بین ولرسي او ټولنیز سطح باندې نارینه او خزم روابط عادی روابط او انساني روابط دا مسائل لبین زی خو په دې ډیرو زیات هغه کې به د قانون پلي کېدل ډیر زیات او عمده رول ولري
ډیر زیات مننه کور مو ده
ډیر مننه تاسو
قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدل تر بلې خبرونه مو الله مل شي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه ته ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې لښه تر دې د مرو جوړ خو خاو برلی وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشه عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشه عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو او وړاندې کوم ګران اوردونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور پیدا شوی دی په نام د غازی د خپل ټلیفوني پیغام مونږ ته لګړی دی چې پدې اکلابا دغه ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو د دې په څنګه کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي ازادي رادیو او ریځ کې چې په ازادي رادیو کې د تاسو ډېر ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي ګرانو دوستانو محترم او دینونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000024341 یا وری بیا وایم 0000024341 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024212 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري پازادې رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست محترم دوستانو راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نام د غازی له پاکستان مونتر لګرای دی او د وای چې خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
زه غازی محمد صفور خان زوی د پکتیکا ولایت اخیلو چې دم کوم اله لرم زه زما 15 پخ کال او شو چې زه کور نتللې وم پاکستان ته او مزوري مې کول او پلمورو پلار سره ما هیڅ تماس نه وو او سه لا کوم چې په دیش مېره باندې لما سره مور او پلار یا زما ورور یا نور قریبان رادیو ته ناشتي زما نمبر دی ولیکي زما مور او پلار یا ورونو ته دی ورسي 0000 301 او 8 15 2 افغانې شمیره ده 0000 005 9 0 5 9 5 شمیره یو ډېر بیا تکراروم 0000 003 0 5 0 2 افغانې شمیره ده 0005
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 022 14 45 15 تاسل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم تاسو ټلیفوني پیغامونه دي چې زینو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې زینی کسان دوی بې ځای زوروي او بې ځای ټلیفون نه ورته کوي دغه کسانو ته د ازادي رادیو لاره نه موږ په وار وار ویلي چې پریږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو لاره نه د دوی ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي او خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. نو یو ورې به هم له هغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې دوی بې ځایه تلیفونونه ونه کړي او پریږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور دوه واره پیغامونه مونږ ته رالیږلي دي او یو کس لټوي خو په هر وار کې یو څه غلطي کړې ده. خیر دا دواړه پیغامونه به هم تاسو ته خبره کړو. نو ډیر به مونږ نن ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه خان د جنگل ترلزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې محبوب ګل دی. د پښین د ضلع څخه د لکسوي دی چې هر چاته معلوماتي یادې په خپل هاوري تقریبا سلوي شورز کیږي 15 کال عمر دی. که هر چاته معلوماتي یادې په خپل هاوري زما سره دی پر دغه لمبر باندې ټلیفون وکي 0 3 7 9 5 5 4 9. بیا به تکرار کوم 0 3 0 8 5 9 5 4 9 0. د پلار نوم یې حاجی مغول دی او مور پلار یې ډیر پریشان دي چې هر چاته معلومات یې زموږ سره دی پر دغه لمبر رابطه وکړي. وسلام.
زه یو رحمان د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د زغون کلي اوسېدونکی یم. دا زما له ماما زوی دی چې په نامه د کامله مې 15 کاله کېږي نظاره کوي. د پلار مې خاص دی بس په مخوي باندې معلومات لري په دغه کښې نړۍ زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نوي یو اویا یو اویا یو نه اویا شناره بټا تکراروم. صفر اووه سوه نوي یو اویا یو اویا نه اویا یو لک افغانۍ شیرین لري. وسلام. زه ګور رحمان د هلمند ولایت د مدالي خبرون کلي اوسېدونکی اوسې زما له ماما وایي دي چې مزنګ دي 15 کاله کېږي چې زه کړم کارڅوکیپهڅو معلومات لري په دغه شمېر کښې اوس تماس ونیسي. افغاني شعري لري 0 2 9 1 1 9. بیا شماره بیا وتکراروم 0 2 9 زما اخر کې زه نعمت لویږي او د دنم او د شزادي د غبي دا یوولس کاله کېږي چې ورک دی. چې هر چا ما ته معلومات راشي بیا زه درته 2 لکه روپۍ انعام یعنې تر مخ درته ږدمه بیا دې وروسته. نو دی بیا ما ته ځای راوښي بیا دې په لاس مې راشي تو چا ته معلوم یې. نو دغه زموږ ځای د هلمند ولایت د عبدالله کل مرجې ولسوالي. نو بیا زما نوم الاده دی وروره یو سړی هاوري دغه دی. نو په دغه شماره 0 2 0 2 3 4 4 6 په دغه مې شماره ده. په دغه شماره کې بیا ما ته ځان ښوي.
زه سید جلال د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ اوسېدونکی د ورسو شویو عزیزانو پروګرام ته خپل غږ داسې پرېږدم چې زما د ماما زوی منیب د احمدشاه زوی چې عصبي تکلیف لري په وجود کې د دانو داغونه دي او د مخې غاښونه یې غټ دي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نوموړی په پېښور کې لادرته شوی دی. که په افغانستان یا پاکستان کې چا ته د ده په هکله معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې له موږ سره اړیکه ونیسي. افغاني شمېرې 0 5 5 1 4 9. بیا 0 5 5 1 4 9. دویمه شمېره 0 5 5 1 4 9 0 5 5 1 4 9. پاکستانی شمېره 0 3 7 8 9 1 2 3. 0 3 7 8 9 1 2 3. والسلام.
بلې السلام علیکم. زه محمد سایر بریالی د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه غږېږم.
ما یو ماما دی دا پنځه کال کېږي چې ما درک شوی دی. هر څه کار مسلمان و چې په اړه معلومات لري مستجره وشي او یا دې په دغه شمېرې اړیکې ونیسي. شپږ اووه سوه پنځه دوه نوي شپږ پنځوس دوه نوي خپل پنځوس زره افغانۍ دې ترلاسه کړي.
وعلیکم السلام علیکم سرگل احمد ولایت گرمسور کے ہمارے سنگل نمی کی سچا تپت یا معلومات رکھے کچیری چاہتے معلومات سروے سوارلس ٹیلیفون نمبر سپر آ گیا سروے سوارلس دریسو درمی کر چاہ تو پتہ نہیں پردیش میرا جنگ وسلام
تقریباً
السلام علیکم پاکستان سفر و سفر اتا دریس و سنزنوی سنزس و سنورنوی متوجون و جهان و سران و
زه ایکه خبره کوم د څوکنر ولایت نه د څوکې ولسمه نه چې پرون په بغرمې په دوه لسو بجو کې زما یو ورو ورو شوې ده چې عمر لري لاس کارنه شنې جامې دې سکول متعلم دې نو د سکول متعلم دی او دغه په دریم سینف کې دی. کدا چاته ملاو شو نو په دې شمېره باندې زنګ ووایي سپر ووایي نهه څلوېښت نهه شه درې سوه پنځه لس ستا څخه هیله دا ده چې د دې اړیکې ونیسئ او د دې هیله مې ولې چې انتخابات د ګډوډۍ نه زیاتې دي تذکره هم نه لري او چې دا څه شو او څه نقصان یې پیدا کړو هیله به زما دا زما هیکل نوم دی د څوکۍ ولسوالۍ نه د دا هلک چې دی رحمان الله نوم دی شنې جامې دي غټ غټ سترګې دي خوار هلک دی وچ کلک دی او سر په سر د ټوپۍ په سر باندې نشته دی نو بس زموږ مهیل نه تاسو نه دا ده د ازادۍ راډیو نه چې د دې موږ ته هیله ترزر ترزر وي که شا پیدا کو نو زما هیکل نوم دی او د ټلیفون شمیره مې د سپر واوی نهه څلوېښت نهه شپږ درې سوه پنځلس سلام
ہلو السلام علیکم زو مرزا غزنی دی ولایت کربار دی ولسوالی سرتاج پتماچ کی ہم مو یہ وانڈوار دی شاہ زادہ پنا احمد ادری کال کی اس ورک دا کچا تا پدے شاہ زادہ معلومات کی پدے شمار دی من تزنگ ہو جس سے پرابیا و تو در پنجو شپال سد تگیا و سلام
دی ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
زما یو راډیو ورښو دی دغه پر مستخدم د کونر ولایت د توقې ولسوالۍ نه زخمان ته د دولس کالو دی او د مکتب متعلم دی او تاسو ته دا پیغام دی چې تاسو لکه د دې اعلان کې دغه وکړئ خپل زبان اعلان وکړئ که دا میلاو شي. د پلار عمر خان نوم دی او زما ایکل نوم دی او که هر چېرته میلاو شو نو په انتې شمېره دې موږ ته زنګ ووایي سپر واویا نهه څلوېښت نهه شپږ درې سوه پنځلس د څوکۍ ولسوالۍ د کونړ ولایت.
السلام علیکم پاکستان تھا افغانستان تھا
نو په دغه شمیره ما ته زنګ وکړئ 0 0 8 9 5 15 1 2 دغه شمیره ته مشماسې کېده چې په دغه شمیره مشتاق ځانګې نو سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه تاسو محمد د کونړ ولایت سیدین کې د جواب د کلی ما یو پرځي ورغله شتیلا په نامو د شهر چا ته پته وي او 500 لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. ما ته دې بس زنګ وهي سی تر نه هاویا 103 شپږ 102 بس ډېره ډېره مننه. والسلام علیکم.
مدا ته هم دې وروره ما د کار راکاو من دې شهاره نو لاجان یو ساتملک دا کچی دې مشر ته د شمار سره راځم چې کر و اته اته شپار درې څنګه څلور یو ته د شمار د سره دې ما ته ځم وې چې خبرې وشره وکم.
ہلو السلام علیکم. زه فضل احمد د کونړ ولایت سیمین کې ما یو ورور ورځ د لاس کال کېږي چې ورځ او هر چا ته پته وي نو زما 500 لکه روپۍ انعام ورکوم او بس هر چا ته پیدا کړ ما شماره ده 0 0 9 103 شپږ 102. والسلام احترامات ازادي راډیو.
زر علیکم څنګه غالي ول صالح له څنګه سره کوم ما له ماما زوی صبرګل مشقاش کار کیږي چې نادره کوي یار مسلمان ورور په دې اکله معلومات لري یا څه په خبره مو څه دې په داش ما نه زنګ وي 0 0 8 3 6 1 0 6 4 خپل شیرینی دې راس هر څه شیرین چې دې وغواړي مو به ورکو په کریمانه او انتظار دی د کوکو زوی نومېږي د نظرې ولسوالۍ د چانګیر د سیمې اوسېدونکی دی.
زما نوم ګل محمد د کندهاري ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ ما دوه انډوالان دي چې یو در محمد نومېږي یو نعمت الله نومېږي. تقریبا 2 کاله کېږي چې دوی سره زما سره نظاره کوي هر څوک ته دوی په دغه اغه سره معلومات لري نو تاسو دې پر دغه شماره اړیکه ودی چې پر اویا څلور شپته لاس څلور سوه دجش شماره یو وزر بیا چې پر اویا څلور شپته لاس څلور سوه دجش مننه تشکر.
زه سلام علیکم کریمیا د کندهار ولایت څخه خبر ورکوم. زه دوست نه برکت سوي دي د الله نامه د سلطان محمد زوی دي د روزګان ولایت څخه برکت سوي دي. زما د دوله کار کېږي چې د دې سرک نه دی معلوم. زما د مسلمانانو په دایله ده چې هر څوک د په حق له معلومات لري ورته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 0 9 0 2 2 5 د ټلیفون سره یو د دې ځای 0 0 9 0 2 5 نو دا دی راځي خو دا مونږ نه تاسو ته دا راځم دا نن چې دا خلک نه کې دی چې معلومات نه ورسره د خپل بندنه و هي تاسو نه کوم رحمتونه او تکلیف مړه دا غوښمه دي چې دا کار سره کوم مسلمانانو دا د وکړه دا کار ونه کی. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه بيد الله د حاجی موسی کلیم زوی زما ورور نعمت الله نمیږي د شپانه سکاله د طالبانو په جنګ کې د کندوز خواته وتلی دی نو که د په حق له څوک معلومات او یا هم د غلري یا د هم د پیغام او په دې شمېره دې اړیکه ونیسي 0 0 9 2 2 2 2 د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 0 9 2 2 0 2 2
دا غنیمت الله نام دی د شپاڼس کاله کېږي چې د طالبانو په زړه تاریخ کې ورک شوی د حکیم مستقدین زوی او د انور خان او غنی خان ورور دی د امان الله ورور او حاجی حبیب الله نصر الله راز محمد د دې ټولو ماما دی که د ده په هکله څوک معلومات لري په دغه شمېرو چې ما تاسو ته یادې کړې زنګ دې ووهي او یو نیم لک افغانۍ بخشي دې واخلي او د ده په هکله دې موږ ته معلومات راکړي. وسلام نوستنس.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو کدنه نو زه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې منورید. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروګرام سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.